لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د دو پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ازادۍ میلمانه لپاره ځانګړې ده. په ازادۍ او اوریدونکو کې چې اسد الله لودین چمتو کړی ستاسو پیغامونه خبرېږي، او د ازادۍ میلمانه پروګرام کې ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند، آثارو او ادبی نظریو مفصل خبرې کړي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان ښځو تر څنګ ولاړه وي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی، او ورسره یې لیکلي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تېره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پاموړ پرمختګ ونه شو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 70% وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي، یا په بله وینا کافي خواړه نه لري. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخامخ دی. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې به 28.3 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 زیات شوی. د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمي د جرمني خبري آژانس ته کړې او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 4.3 درجو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تېره په ماشومانو کې رامنځته کړې دي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي، او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تېره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچه په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هایټي کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوي، چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هایټي خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتنوي کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د کریس پیری او اندرو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیځ ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوی دی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام ترنو میناوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرورې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګي چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځئ ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نسي یا میږې تلفات ونه کړي، یعنی کلو ته د راوړي یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شیانو سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کرده شهیدان سي یا د خلکو مالداري تلف سي، بیا به پر آخر حساب وکړو. یعنې بل هفته بیا زه ستاسو سره حساب کوم چې په هر ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږې هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې اور وسي، چې خدای نه کرده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکینم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکېم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې موسساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لرې غرونو تر څوکو نه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو له دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستی او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو له دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلي نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکې کومک وتې، مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنې یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشحاله وي. سباون مینوال یم د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل واوې ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې. البته شواوې سړې شوې دي زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده. واورې هم شوې دي ډېر ولسوالۍ ته لارې هم بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خپرو په بیلابیلو خپرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یې واوروي که د بلش سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کوي یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسی وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبر وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي. او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو، هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي، اول ته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي. او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته سال وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنې ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کېږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کېږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کېږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډېر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغه پورې باید وساتل سي کراکته کیږي څومره دغه درجه مغبر انسان ته ستونزې زیږوي. لیتبی پلو انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کچیرته بنديږي معلومات د دې په لور څنګه ورکوي؟
نه لودین صاحب دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورته نه کولای چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي هغه باید راکته نه سي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته سي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې څه څخه استفاده کوي چې دغوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایمه د حیاتي علایمو د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوه ساعته پاتې سي یخي وهي دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودی سي نه داسې خاص هغه نهسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجو کې په منفی 15 درجو کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کېږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده بیا نو د ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجو کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه چې دا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولی سي. موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منورید خاطر کو تنی کی رکھتا ہوں سلام وړاندې کوم. ز سعید یم د علمند څخه مړی کنیولې د جاپان چې یو میلیون او درې سو زره ډالر د علمند سره مرسته کې زما د دغه کارکون کاله دغه روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښتې د غوڅ خمدا هله ده چې د مرکز څخه ورسوالي ته سنه سم مراجعه وکړي ځکه په ورسوالي کې د کلینیکو او دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لرئ هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړجاړي ته سره ورسېږي. هېڅوک ستاسو راډیو نشي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړې دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برقو برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله د دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او د دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ در ریڈیو ٹول قدر من اوریدن کو کار کون کو سلام نہ پدی علم چ جو خوش خوش چلا است زختر محمد خادم من دلمن دولہ د واشیر ول سوال خبر ور د غزم جو غشتن د آزاد ریڈیو دم کران ز خستا سو ز خطو چ من دل از ژ خوری چ دا غزم ژ خ یو تر لوړ پور سر کو پر ور سو د نو ژ نہ شر کی د غزم ژ واشیر ول سوال کی د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا هم داسې نور دغه خره او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور کې پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه وسپنې ټولولې بیا دا خرڅولې پر دښته باندې دا خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه د خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دسې احاطي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي. رای دسې ودې ګوري. وسلام.
سلام علیکم دی ازادی رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې زموږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو متاسفانه ما یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړ. د امریکایانو سره کار کړی دی، وعدی را کړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو، بیا خصوصا د ډی اے کمپنۍ سره، ډی اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنها پرېښودل، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دی آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادی لحاظ هم خراب ده، او کار و روزگار منسته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای سي، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادي راډیو سمون داسې روږدې شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی، او هیڅ امکان نه لري چې مونږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. د لږ کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي مونږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمت اللہ، زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادي راډیو څپې دې پر بندي علاقې موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقې وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی ایلی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څخه کار اخلو، د قاسم ایشی دی. نو دلته هیڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې ښه نوم ګټلی خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ، او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله بامه ورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولې دي قلفونه په خلګۍ دي، ګلدوزي دي د ارې لمنو ژی دي، ماویل خال بویا د خال په حسابونه، در شیندلې دي په زنه لکمې دي، راته کېږ د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خېجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهۍ دي، همیشه مې ستا په لارو کې سلګۍ دي، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوې جبې دي، ستا دیوال ته مې سلګۍ وي غلې غلې، شابلبلې چې په بام مې رابللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دي، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دي، ډوب دې وړه یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دي نه نړۍ دي، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دي، وازې کړې دي د تنګ ګریوان تڼۍ دي، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅۍ دي، یو غېږ زلفې دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یوه شیری ټولګه اوس د داغ په نوم چاپ شوې، او لومړی شیری ټولګه یې مخکې د داو په نوم چاپ شوې وه. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. له باران نامې په سر کې پوښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده؟
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې پېښور کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی، مغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړي دي، او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال پخوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله، او نه د یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارته کړل. صاحب
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنی دغه زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیغین را وروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2023 په نیمایي کې قریبا دا چاپ شوی دی، چې عمره شاعری د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعری چې مونږ کړی و عمره مې سره راغونډ کړو، عمره چاپ ته سپارلې دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعری چې وروسته مو کړی ده خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل صاحب بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل صاحب یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته به تر معلومه ده چې اته نو پختنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ور مخې کړی و چې اولاد تر میز توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو به ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زه در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستیو کې موږ مهاجر شولو، ورستیو تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د هغې نه راورسته کوم شاعر چې د پیغې کې به حتما په لږ اندازه باندې بدلون وي، او هغه پکې محسوس او ټچیبل دی.
زما پښتنه هم همدا وه، البته دا خبره به وروسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولی. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغېزمنېږي او اثر اخلي، په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فني او محتوا او د مفاهیمو له اړخ زما غ ابتدایي شاعري ده، چون د دا نو مخکې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه هغه هر شاعری یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوی سیزي نه تاسو به تر معلومی تک څه پم کې تاسو سیزي هر شاعر سره دا کیږي نو دا داو چې دای زما مغه چټل نوی سنل دي قریبا او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهي لوستونکو د دې پاتې وي کچرته موږ ډیر فلټر رازو کچرته موږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زموږ لار مور کیږي زموږ خپل رنگم ور کیږي د زما خپل شخصي نظر در بته زب د فنی او تخنیکی علوم نه غیم صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو داو تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم داو ما چې کله چاپ کاو سروش کتاب پلونځي ما چاپ کړای د کابل کې نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعه نه دی او بل د شعر لوست موسم په هرگز نه دی نو که واړی چې لکه نوم خپل خراب نه کین کتاب ما چاپ کا مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زما سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکاو نو ما ولاس د ارشیف پراتی وی ته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګون راتول وای زه سو کم زه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسر ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو داو او هغه زما لمړی شیری ټولګه هم او په کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره ورخې د غزلو
په داو کې باران صاحب داسې شعرونه شته چې اوس یې په خپرولو پښیمانه یاست
نه خیر پښیمان خو هرگز نه یم ځکه څه چې دي همدغه زموږ لیکلي تور چتان دي نه او اگر چې د هغه تجربه مې درته وویله چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه به استقامت ودرېدلم او ورته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پراته وي او یو کله یو لوستونکی راوخلي چې خیر د چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کول همدغه دی پراته وي دا شعرونه نو په پښیمان هرگز نه یم نه خیر تکل څه
لداو مخ کې شاعري څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لومړی ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوې چې دغه د ز شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرا مخکې کړ او کله دینم ډیر سپینو وایم کله چې تاسو د کنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کین اور هم لګمو لوی شو لو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښوي دا نورم ځان شاعران احساس کړل
مننه اوراندې په نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلې یې درس مو چیرته ویلای ژوند مو چیرته کړی
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره اخلو او زکړې متر ابتدایي زکړې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ما اصلا او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زکړې هلته سره ورسولې او بیا کابل پول ټکنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې لیسانس تر کچې زکړې کړې دي او بس زمونږ دغه د زکړې بهیر هم دومره
سوال دا دی باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او که لنډ او داسې آسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ورته سي انفرادي توګه کومې د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځانت لکه کپ د شیر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کړ چې کله ز د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې نه پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکټا په کوم استاد چې وایي غوړه لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راځتل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه. نو هغه وخت کې ما احساسولای شو چې زه پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شوی وو. نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وا ایوا چا ته ویل نو چا باندې کتل نو هغه سره پرتو لګین ورس مشیرم نو لیکلې ګډیر راورست چې کله د شیر په هغه ابتدایي او پنیر خون باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړ.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه یې اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپلو هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنځ یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لار دایم دیمنز لار دا خود دلته خو بایدم دیمنز لار زکه وټکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما ډیر رور نظریات د بود لر لوستي دي بود لر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې لګیدلې کنه چې یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زماده پرم ډیر نه ولده هغه حتی بعضی د ویلو نه دی او زی ویلې نشمه یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یو بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یو برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایي شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي مګر حرکت د شعر عمودي دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې باب وپوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم زه په فولکلور کې تغیر بریده لاسبره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف مغه شاعران باندې لوستل لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوایي دوی په خپل حسونو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبدت دې کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډېر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغې مونږ هر ځلې دا تمه نه شو کولی چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمه نه شو کولی چې هغه دې بېرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر یې پرس کوي هم همدغه سې واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نه شي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې، په د هیڅ ته ډېره ښه خبره وکړه تر اخره پورې عموندله اوور خپل هیڅ داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوس نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډېره نظمونه لیدل کېږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یوه برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډېر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډېر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاه په مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولد دقیقا دا یو د سندریزه صفه غوندې، زه کله کله د نوې تجربې کوم، تکل صاحب بیا بعضې خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زه بله یادونه په مینس کې دا ګړم زه تاسو سره خبره کول کې ځکه ډېر راحت یم تکل صاحب، چې زه لکه داسې احساس هم تاسو چې مکمل پېژنئ. نو دا یو ملګري ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وایي یاره دا کوم څپه چې تا لیکلې ده د شاه دې ورته مختاری شکلی وایي خطابیه یو شی لیکي، دا نظمونه دا خو لکه یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خو ستا دی، راځه چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی صنف منلی، او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لږ منظوم دی، لږ یې آهنګ ښه دی که نه نه سوکه سوکه خو دا رابندېږي، مخکې به آزاد نظمونه و سپین نظمونه و.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسې او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دي. بلې باران صاحب، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
جر نم ډیر زیات مننه د تکل صاحب، تاسو مهربانه یاستئ. او و دې بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی، او وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د ست تصادفي غونته و. تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې وي، حتی بازي بدل ما لیکلې وي نه، وی دیږي پړه یو د ملکی پړه ما ته دی، ډیره په خوانی په ما باندې وتر شوې قسم کړي و، د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانو غوندې کیسه هم درلوده. پس منظر کې بیا د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي، او البته خبرې هم سره کړي و. نو د ټول د یو مغه د یو مغه د کوچنیوالي د رنگونو د مغه وخت د رنگ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغه امتزاج دی، چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي، نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه وروسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغ نه، له دې دواړو شعري ټولګونه یو شعر اورېدونکو ته ووایاست. خو له هغه مخکې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما درته وویل تکل صاحب، تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یاد شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې ده ته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان، بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نوري خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزايره په لشي دي تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ور کړای و لکه دومره ولسته وکنه او په دټول مې په سوالې کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسل ملګرو تجربو نه اورم
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
او را روسه خو چې بیا خو نو چې دغه وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شیر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوي یا مونږ شیر لوستلای شوي په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شیر انتخاب مونږ ته هغه تکل سیب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګېده زما دپاره ډېر ښه و د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي ما په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف می شعر لوستای دی
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زموږ دغه دی د فرهنګونو د کلتورونو ډېر مکس والی ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی او هلته زمونږ ښېګړه مو ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور ورسره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سبا خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکه مو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي یو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکې د نامه کې پرې اکدم خط چې لیکم سلورم ټکې د نامه کې پرې اکدم ز ستاد برخې مړې اوس هم په کاسه کې پرې اکدم یو سلام هر غروب د پوره کور د بام کوم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو گلاب هر گئیز د کلی پو یاله کې پرېګدم حد د نوزاد عذاب دی غوخې پاشي خام وجود می منګل تن رازې کسترګې نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمی ته په پیاله کې پرېږدم ورستی بیت دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم
عالی غزل
مننه تکل صاحب دا بل ورپسې ووایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سمه ده نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواغوښتو نو بس د ځان په فال مې راډولی و تکل صاحب شعر داسې دی وایي نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې گتمی د لاس ته لمسوی د باجې ټټه پر دې زموږ وې د زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړې د لکانو نخولې وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په کراري زنګوي. وروستی بیت دا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، په تورو توتو شا ترکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
Shema.